Так что не шатнешь.
په افغانستان کې اووه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دا زما حق دی او نیز پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرې پخلی نه دی کړی. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي وو چې شمېر یې له لسو اوښت. د طالبانو د حکومت دوه با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان وروستی افغان زنداني محمد رحیم الافغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي. د سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي وویل چې ال افغاني خوشې شوی او ډېر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. د راپورونو له مخې ال افغاني په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنام زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال له ګوانتنام زندان څخه خوشې کېږي چې د طالبانو حکومت پرون یکشنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندانه خوشې کړه او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ. ښاغلي روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و. نوموړي د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ به تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بند دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي او پر کومو مسلو خبرې کوي، خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسیې د وروستیو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبې د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانېدو مخکې وویل د روسیې دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني، پولند، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي، خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په تیر بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او دغه راز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډیر اغیزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر ښځو دغه راز متشبسو ښځو او سوداګرو ښځو هم د انټرنیټ لارې د خپلو توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ودې لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات دي چې نن په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. دغه راځه د تاسو لپاره هم فرصت دی، البته که انټرنیټ ولري، ځکه چې هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي دي وایي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکه کار نه کوي، بلکې ورسره موبایل ټلیفوني شبکې هم کار پرېښی دی. خو بیا هم د واتس اپ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره اعلانوم 00420023001111. یو ځل بیا تکراروم، دمو د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. که مو غوښتي وي کولی شئ چې د دې لارې راسره تماس ونیسئ او په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. پوښتنه لرئ له خپلو میلمنو یې زموږ د میلمنو یې مطرح کړئ. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی به آغلې امین تاسو ته درشو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړل کېږي. یو شمیر د بشري حقوقو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقوقو د موضوع باندې خبرې کېږي، د ښځو او نجونو د بشري حقوقو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغه غونډې ته چې آیا وبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغند رول ولوبوي؟
سلام، مخمس بخیر، مننه ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې درسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان به څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنیټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شبینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي، او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دوی کې پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې لبندې دو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزیا اون جون چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر لدی نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنی په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 1.2 میلیونه خلکو ګټه ترخسته. ټول دولتي سیستمونه خصوصي سکتور بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندیدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسي درلود. روختونونه د موتاسي هوایي سکتور او یاتي اصل نه پام دې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه تزارې ته په جزئیات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کول سره دا یوازې د نه د انټرنیټ قطسوي دا معنی د خلک لاسرسي دکړو نړۍ سره وصل کېدو د ټیکنالوژي ل اوسنی بدلونونو د ټولو محروم څه ته ټولو زیات زیان افغان میرمنو او جنو ته ورسېدو ځکه چې د طالبانو لپاره تک سره سز دکړې بند سوی نو په لسګونو سلګونو زرن جنو د انلاین دکړو تمخ کې د ټولو نړیوال پانتونو خیریه موسسو نړیوالو ادارو د سکالرشپونه وونځي او ټول اتب بهر مشت افغانانو د دې لپاره د دکړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې ساده دکړو یو بدیل وو لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل تخدیز ذکر کولی. لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوخصو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره انلاین دندې پیل کړې. سلته انټرنیټ لقطه کېدو سره دا هم په لسګونو زر خلک لزده کړو څخه انلاین لکار څخه محروم سو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه د دې برخې د انټرنیټ برخې فعالیت دلته په دې سکتور کې کار کول دا هم لسګونو زر کارکونکو سره ل دندو څخه به برخه سو. نو په دې سره په ټوله کې کدا اوس وین د افغانستان کې د اوس دې لدغه باندې سره تر درې لکه زیات شوه خلک چې هغه سریتی میرمنی مسلکی او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هغه ورستی فرصت د ځوان له خیم کاناتو سیادیکل د دې ورستی چانسو لاندې خیم به برخه کوي. ټول افغانستان په یو تور تاریکی کې وسادت لټول نړۍ سره اوس اړیکه کته سو تاسو وګورئ نن افغانستان سره موږ تاسو انټرنیټ ټول اړیکه کته سو تاسو باندې
مننه خغلی سحر اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملاتیر بلل کېده. دغه هغه ورستای فرصت چې خزو او انجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندیدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیر بیا خزي او انجونې زیانمنوي؟
خب طالبان وړي چې هغه په رسمي توګه جندل شي د نورو هیوادونو لخوا، لیکن هغه دا فشارونه پر شزو باندې کوي. خو هغه نه پوهیږي چې هغه ستل لا شوړ کوي کوم څلور کال کې چې هیڅوک هغه پر رسمیت نه پیژني. او افغانستان د شزو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یو ځنې هغه لیک امید او شزو لپاره انجن لپاره چې خو د هغه په لار په واسطه خو کار کولای شو درڅونه ول، خو دا هم موس هغه کېږي هغه نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې غن لري تحصیل نه لري بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پریږدي چې شزه په آسان الته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه ده دی چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه شرده وباندې زیات کړو، خو موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو آغلی امین، فکر نه کوي چې طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچې مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدین به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو هغه دی، هغه سره نه دی، ولس طالبان نه غواړي، خو هغه نه داريږي، هغه نه ایر لري چې موږ هغه نه اتحادونه کړو کنه، نو د هغه کار او ژوند کیږي ختمیږي. نو ولس هغه نه داريږي، هغه ته هیڅ احترام نه لري، دی هغه نه ایست هغه ته انرژي نه لري، خو ځ داريږي. مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي، او کدا ادامه ولري، نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې بخپل کچتای، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. خغلی سحر، تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نسي ادا ارزولی د څوک نه معلومیږي چې دا موږ څه کار کوو یا څه ترسره کوو. دا اوس ګوري، د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملا تیر متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوند پیسې پلچ کول دي. نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوند یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مسنده کوي، دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخونو پلچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونو انټرنیټ زما غږ به ته ماته راځي نه به تم سوسم زه.
بلې، تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري، اما یو ستونزه دلته شته ده، کلګ غږ ټیټ کوي. تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
څه نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري پایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو، دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه، تاسو وګورئ الکترونیکی تذکرې، د ترڅنګ مثلا دولتداري، حکومتولي، خصوصي سکتور، مخابراتي شبکې، 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټولو قطع کول د یوازې باورو کې یوازې عدید ځوان اقتصاد موضوع نه د مخکمه اشاره وکړه په شاخه دین. نن یوازې 3,00,000 خلک خصوصا زما د همکاران په شمول د اوس له موږ سره کاري اړیکه پرې سودي به باید اوس په کار کې وای، انلاین دی افغانستان څخه کار کول. نو له دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی، یعنی په یوستمه پیړۍ کې دا د څه کول دی، لکه په تاسې او څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څکا ل هر څه بند کیا، او ځنه پیغام سي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي.
اوس خلک تر دې سپګمور رسیدلی دي. زه مطمئن یم سحر صاحب که دغه د بشري حقوقو موضوع ډیر د حساسه موضوع وي، حساسیتونه راپاروي. په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو موضوع ډیر راپورته کېدل او ځینې حساسیتونه وو. که دا موضوع جلا کو، نړیوال ارخیوي خواته کو، خپل افغانان حقونه لري، کده شپامغه د بشري حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي. خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم، پوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي، افغانستان نسبتا د امن خاون شوې دی. اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته، بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده، لویدیځ کې درلوده، ژوند یې کړی و، حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کېږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته، په افغانستان کې پانګونه وکړي. له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان، هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي، خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري مو تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر د ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولا، یعنی دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي، انده معنا د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي، ځکه چې دوی غمره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع ځت سره معنا مې ټکو ټوک نسته، ولی امنیت دا په دې معنا نه د ټکو ټوک جنگ جګړه نسته. امنیت دا معنا چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري. تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه او دوه نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي، ستري ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو. هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي، چې متاسف په یو لرواني لحاظ دا بدترین حالت ده. یعنې یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي او رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن باید تر ګریټ ډیپریشن یې زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه اواته میلیون نه میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلکو دی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړته. د دې لپاره تکثر او ګور په میلیون نه افغانان وتښتیدو، مسلکي متخصص خلک په ګاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو، او هلته هغه براین ویسټر سو، یعنی د هغه کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمن زولاړ، هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تو راتو او د دې ځوان د درود اغوستن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده، یعنی د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان یو خپاس کې نیولای وي، ګریټ ډیپریشن نیولای ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوه منړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو، په نورې وادونو کې اوس د اوس په 2020 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي صدا بد روحي حالت. نو زه دا یوازې دغه ټکنالوژي اړخ نه تویم، د ژوند ټول اړخونه په جول یا د ټول ژوند محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم ده. زه پوهیږم زه د تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي افغانان راولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو، په ډیر وړو تیروتنو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونو. طالبان هم د وینم نوم بی نبی نخان بی امد د دې دغه تصمیمونو پایله بد مو د ژوند تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نن سوا یم واتی یم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جنگ سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالوسې پات سو د دې زدکړو کې زدکړې ونه کړې او د هغه وخت کې د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کاله 15 کاله شپه کاله وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه وته زمونو قیمت بس مهم ورکو زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان دی یو بچی په صفت باندې د دې وطن دی یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم، غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې دي چې ځینې دي کې دي واخند دي عقل او دي وجدان خواندان دي، لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمنۍ مکوي، تاریخ سره مکوي. په دې ډول تاسو نسی کولای د خلکو په زړونو کې جای پیدا کړی. کله کانی دا کار نه وکړي ته یې څنګه سپوله تر اوسه پوری هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دیغي اولادونه دیغي کورنۍ په غي شرمېږي د خپل پلرونو سره جنگ سالارانو ټوپک سالارانو نو مې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادونه باندې باندې شرمېږي، خپل قوم درنه شرمېږي، او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مبربادوي.
سحر صاحب مننه. اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوې وه د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو دغه خبره ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کوم داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي کوم سیمه ایز نړیواله مرجع ته چې هغه ته دوی حساب ورکونکي ووسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپل وګړو هغه اساسي حق تر اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه د طالبانو امدا وختنه ده امدا فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نشي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې صاف ورکي او هغه نه لري دومره خو دا ډیر مشکل
دا کوي. خو اغله امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ لنړی سره غواړو چې خې اړیکې ولرو نړی یم موږ سره باید خې اړیکې وپالي نړی باید راشي په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي دغه وضعیت څخه د وټو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده بشري وضعیت یې قبول دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه انغښتي وي.
دا خو معلومدار ده چې څه چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي لیکن وسته چې زه چې ګورم طالبان خپل اعتماد لره سوار کړي هیڅوک هغه باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبان باندې سرمایه گذاري وکړي ځکه چې پوهیږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي ځکه اوس سلور کاله کې کنه په سلور کاله کې هیڅ خنه شو په افغانستان کې نو څنګه نړیوال ټولنه په وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي او قرارداد وکړي او وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه گذاري وکړي خو موږ پوهیږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي هغه ښځو ته احترام نه لري هغه د ښځو حقونو ته احترام نه لري نو څنګه کې امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویل شي چې موږ وخت نه لرو اغوی خو په ولوس باندې څه کوي ولوس لپاره یې څه کړی دا په تیر څلور کالونو کې دا اغوی اوس حق نشته دی چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه وکړي افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله تاسو دا د هغه موضوع یادونه وکړه هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پریږدي په داخل د افغانستان کې امکانات شته دا کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي خو دغه د دې ورستو اقدامات او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته سحر صاحب
کو د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه ملک وي لمړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې چې تقریبا لدې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړی او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري. لدې سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی شخصي معلومات هر څه هاکسو او ډیر سخت وځوریدو. تاسو پوهیږئ د ایران د ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. د دې تدرمان په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریونونه او د خلکو پاتونونو سره دولت مخصوم دوما ینده سی په ایران کې څو پیښ سو مثلا سره واندې څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي هغه ډېر خلکو تمال میږي. دوم باز د شمالي کوریا نه سده د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع سو شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې الیټ ورتوایي غي ته لاسرسي ورکړ، چې هغه تقریبا 1000 یو نیم زر کسان په شون شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو ګورنن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنوی د سره مخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبري، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده، دا اوس یو شل په صدر شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دا، یو اتیا په صدر شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري طيب اتا ادي دي دیو یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی وای دی فرصتونو لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کول افغانستان ته تجربه او تخصص ورور ورول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ. خو د دې لراتک سره نه وځغه بر پرمختګ لمن ځولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزل نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور وسو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرسته دی وسته کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر افسردګي طرف ته کو. د افغانستان له ټولو بدلون نو نړیوال پرمختګونه تاسو درمال میږي د اوس ټول نړی په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز ریپورت زو درته کوم، سیواز یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي یغې ته تر څلورو کلو کې 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته یعنی پیسې ورکړې وي. د دې څخه افغانستان محروم و، دا یو ډېر وړ جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1 ټریلیون ډالر ده، یعنی 100 میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې خوانځي مختلفو، که پانتونونه مختلفو، که ټیکنالوژي مطلب کابل ور دي کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو، اما د غوړ د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نتو کې خالي وخره و چې ښه ویدسه او نور د ژوند پرمختګ
وکړي. دا خو سهار صاحب کېدای نشي، بیا به هم د بحث دوام ورکړو. لوی ویلاندې د مې ورسته
وینځل په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي دی.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د شذو حقونو تر ټولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی، اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملمه نکړی دي. زموږ ټکنیکي همکار وای چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب بیا هم دغه بحث ته دوام ورکو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا دونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده، اما په افغانستان کې بدلون راغلی. موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي. خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثر مواردو کې چې د کده نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده که هغه په لرې کلیو او بانډو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغه سې یو کړنلارو په شا شي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکه یې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوئ چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي دي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوئ چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د نجونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ زه به یو ساده مثال درکړم. په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملالې څخه شروع، تر دغه وروسته نازوونه، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2000 کال کې، که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی څړنو ارقام درته کوم، په 2000 کال کې سي انتخابات کیدو د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خلاص و من ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان می کی دی ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه لز دکړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. سیدا اصلا تاسو یو شی واضح معلومه وي نور ولایتونو زه اصلا باس نه اوربانی کوم. تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د ښځو غړون کچه څومره لوړه ولا. په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي، بدلون نه وغوړې دو. موږ تاسو په مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې دي، انتحار، انفجار، هر څه کول، بیا مو هم خپل ځوان ته ادامه ورکړې و. موږ لنړی سره ځان نه دغه کول. موږ په افغانستان په مغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو، بیل قطار، بیل پرمختګونه، بیا هم حالت ټول هلی غړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړ، د افغانستان نن څلورو کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو د معلومات لپاره زویم شمالي کوریا د اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډونه لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټون نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت له خپل ولس زده کړنه د محروم کړي. تاسو مرمنې شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارنه غوند زده کړته لاسرسي خو مادي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قړې دا واغ لمن جوړي دا وبر په خوله به دا خبره نه کوي ځکه څوک وایي تاسو درمانیږي څزه دا دښمنی کوم. خو ته به خبر ده موږ تاسو په عمل کې معلومیږي د پتیرو سلور کلو کې وایي د دې موضوع انټرنیټ موضوع نه و، دینجونو زده کړو موضوع ولا. د افغانستان ونځو کیفیت اوس 90% خراب شوی ده. تاسو وګورئ په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما سیړنه کوله د افغانستان کې 90% ماشومان از دن کې خوندوی پانتونو ته بیل انګیزي دي. ځوله بیل انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې وکې پانتون می ول ماسترین وکا زما په جای وسته بي سواد طالب په دند نهسته او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري، څنګه هغه تر دې لاس کار وکې دي. د اوسنۍ دولتداري کې تمه ته حساب ورکونه ستا، شفافیت ستا، کار اهلی کار ستا، استعداد ستا، کوم شی ستا؟ ګوره هیڅ د افغانستان په ستا چیرته دی هغه دی راوستل دي په دولتي ادارو کې نه ول دي. حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده، لکه متاسف فرض لرو په دې ځوان کې، په دیني ځوان کې. په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده، سی باید وي. دی حساب ورکونه ورکی نه د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه، هر یو د اصول او قوانینو لمخه کنټرولي ګوري. موږ ځنګلي ټولنه نه یو، موږ امازون کې ځوان نه کوو، موږ ځنګل کې ځوان نه کوو، موږ په یو یواد کې ځوان کوو. د قوانینو او اصول لمخه باید ځوان نه کو دی. په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانين او اصول لایحه ریګولیشن د لمن زیوړو او په منځ ول سلمو شریعت لرو کومه دوله شریعت څه شی ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداري کې د متزه یو شی د معلومات لپاره مر په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانين لري تا افغانستان په نړۍ په شریعت چې د ټکنالوژي او دولتداري او د خلکو ځوان مدیریت کولای شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لري په دغه ځنګلي ځوان باندې مو نس کول ځوان نو کوته سلويک میلیونو ځوان دور برباد کړ اغه په افسردګي اخته کړ اغه نا امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسن دیغه تر لاس لاندې ځوان کوي
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټولو بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې خبرونه کې و از موږ اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبرې ډیر زیات دي پراتون خبرونه کې بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ون نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر من وریدونکو دا زما حق د خبرونه هم دومره واخو بیا هم له موږ سره پاتې شئ د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو ده
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقی له نوموړي څخه مو په پایل کې پوښتلې چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبره په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح مصباح صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې اوڅوک هیواد ریکودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د زینو حقوق لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د تا ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دې لسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوښه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هواد ته چیزی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د مهاجر لپاره په تیوریک لحاظ ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبایي سمتي قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د تمن مهاجر ویلې شو. یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبایي او سمتي او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخ وي، نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړه، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل له حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څرا کم آیا دا کنوانسیون نه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهم دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، تبن له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زموږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیاغته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې یودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تک، په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکار کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهم دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د موږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم، او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بې غورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم، او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی ای، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام او کچام لتاس خبر کې روخانه چولې در ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مسارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري لوجیه پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي.
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه وسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسي دا غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لسها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مس باصاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک که د سفر وکي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي. شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رالنډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورې دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مس باصاحب، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپلم لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیره کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان د سل دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته. د ناپوهی له وجه نه د توقع ډېر لوړېږي، دا توقع دا طبیعی ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن باندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نور هېوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر چوک چی وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق، ودانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی. دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټولو شیانو سره عیارېدل دا پخپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټه شي. د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانان او افغانی فرهنگ لری کی ځان شدا ډیر یو غلط فکر ده. مونږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی دي. نو افغانان سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي مونږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراعاتول ډیر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصباح تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.